سلور په جیشوی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربه يم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې تر خبرونو وروسته له طالبانو سره د سولې مسله چارو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ناروې ته تللی او داسې راپورونه هم خپره شوي چې ښایي ناروې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه وي. خو تر هر څه مخکې خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ناروې له چارواکو سره د افغان سولې په پروسې خبرې کړې دي. د افغانستان څخه شاوخوا 10,000 زیارت کوونکي د حج د مراسمو د اتاینې لپاره سعودي عربستان تللي او نن خپل حج مراسم پیلوي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون ته په اشاره ویلي هیڅوک د امریکا په استازیتوب له ایران سره خبرې نشي کولی. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ناروې له چارواکو سره د افغان سولې په پروسې خبرې کړي. هغه نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلي ناروې د خبرو لپاره په اسان چارې کې د نړۍ په سطحه مخکښه ده او له افغانستان سره سولې ته په رسیدو کې هم مرسته کولای شي. ښاغلي خلیلزاد چې پرونی په اوسلو کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ماري اریکسن سوریایت سره لیدلي هغې ته د افغان سولې د پروسې د اوسني وضعیت او راتلونکي پړاو په اړه معلومات ورکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له دې چې د ناروې هیواد د همکارۍ ژمنه کړې دغه هیواد د چارواکو ستاینه کړې. خلیلزاد او مرکچی پلاوی د اګست له 3مې په قطر کې د طالبانو له سیاسي مشرانو سره د اتم پړاو خبرې پیل کړې وې. له بلې خوا مخکې ځینو دولتي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي د اختر په دریمه یا څلورمه د امریکا او طالبانو تر تړون وروسته به د ناروې په پلازمینه اوسلو کې بین الافغاني خبرې پیل شي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیا ازادي راډیو ته وویل دوی له امریکا سره په هر پړاو خبرې کوي خو هغه مسایل نه تاییدوي چې ګواکې وروستۍ څو ورځې کوم تازه پرمختګ شوی دی. د کابل جلال آباد څلوی لار لنن څار د مای پر پسې مکه د ټرافیکو په مخ تړلې و. غنو خلکو په ټولنیزو شبکو کې د دې لارې د تړل کېدو خبرونه او عکسونه خبره کړي. ویل کېږي په دې لوی لارې اوس سلګونه موټر ولاړ دي. د لارې د تړل کېدو اصلي علت دی ویټلري چپه کېدل یاد شوی. افغان چارواکو په ځانګړي توګه ترانسپورت وزارت د دې لارې د خلاصولو په اړه څه نه دی ویلي. دا لار ټولو ختیځو ولایتونو سره د پلازمینې کابل اصلي نښلوونکې لار ده چې پرې د ورځې زرګونه موټر ښکته پورته کیږي. د حج مراسم نن مینا ته د زیارت کوونکو په ورتلو پیل شول. لومړی جو په زیارت کوونکو پرون شپه مینا ته سفر پیل کړی و. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي 10,000 افغانان سږ کال حج ته تللي. دغه وزارت ویاند ناصر الدین دریز ازادي راډیو ته وویل
یو بجې افغانستان حجیان منال شریف خواته حرکت شو. هر څوک خپل ټیمونو سره هلته تللي دي. سبا به خیر په عرفات کې یو ورځ هلته تېروي بیا بېرته حرکت کوي.
ګڼو افغان زیارت کوونکو په خپلو ټولنیزو شبکو خاصتا فیسبوکونو کې دوی ته د ناسمو خدماتو له هغې ډلې د ناسمو خوړو او د استوګنې د خرابو ځایونو څخه شکایتونه کړي دي. له ټولې نړۍ څخه باندې 2,000,000 مسلمانان سږ کال د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي. په مکه او ځینو نورو لویو ښارونو کې د حج د مراسمو په خاطر کلک امنیت نیول شوی. له یوې 3 کلنې وقفې وروسته سږ کال ګڼ شمېر ایرانیان هم د حج مراسمو ته تللي. ایران وروسته له هغه د حج مراسم تحریم کړي وو چې په 2015 کال کې د حج په مراسمو کې ګډوډیو او د پیښو په ترڅ کې د وژل شویو 2,300 حاجیانو ترمنځ ګڼ شمېر ایرانیان هم وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون ته په اشاره ویلي هیڅوک د امریکا په استازیتوب له ایران سره خبرې نشي کولی. ترامپ تازه په خپل ټویټ لیکلي ایران له سخت اقتصادي جنجال سره مخ دی او له موږ سره د خبرو تګی دی. هغه دا هم ویلي د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون په شمول ټولو هغه کسانو چې زموږ د استازیتوب دعیه لري ایران ته ګډوډ پیغامونه ورکړي. ترامپ لیکلي په دې پوهیږي چې ایمانویل ماکرون ښه نیت لري خو د ده په خبره هیڅوک د امریکا په استازیتوب له ایران سره خبرې نشي کولی. د همدې اونۍ په پیل کې په یو راپور کې راغلی و چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل ماکرون خپل ایرانی سیال حسن روحانی وربللی څو د میاشتې په پای کې د جی او صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې چې په فرانسه کې ترسره کیږي له ډونالد ترامپ سره وګوري. د قرغیزستان په خوانی ولسمشر الماس بیک اتمبایف نن په رسمي توګه په اداري فساد تورن شوی دی. دا یو ورځ وروسته له هغه چې د بشکیک په څنډه کې پولیسو د پر کور چاپه ووهله او دا یې تر خونړۍ نښتو وروسته توقیف کړ. له دولتي ځواکونو سره تر شاوخوا څلېرویشتو ساعتونو خونړۍ نښتو وروسته اتمبایف په پټه خوله له خپله کوره ووت او د پولیسو موټر کې سپور شو. د قرغیزستان د ولسمشرۍ پر مهال له 2011 تر 2012 کال پورې پر پخواني ولسمشر الماس بیک اتمبایف تور دی چې له خپل موقفه 15 واره ناوړه ګټه پورته کړې. په دغو کې اداري فساد، له خپل دفتره ناوړه ګټه او په غیر قانوني توګه د شخصي شتمنۍ د ډیرولو تورونه شامل دي. پولیسو د چهارشنبې په شپه د اتمبایف د نیولو هڅه وکړه خو ونه توانېدل، ځکه ملاتړی یې له پولیسو سره وسلوال مقاومت وکړ. نښتو چې څو ساعته یې دوام وکړ په نتیجه کې یو پولیس افسر ووژل شو او اتیا نور ټپیان شول. او هندي چارواکو ویلي نن د جمعې د لمانځه لپاره په کشمیر کې په سخت ګرځبندیز پابندي کمه کړه. د هند پولیسو یو مسؤول دلباغ سنگ وویل خلک به د سرینګر ښار په ګڼو برخو کې ځینو سیمو خاصتا جمعتونو ته پرېښودل شي. په هند کې لکه چې حکومت د کشمیر کورواکي ختم کړه، د خلکو په غونډو او زیات ګرځېدو ممانعت ولګول شو. د کشمیر د کورواکي په ور ختمېدو هند دغې سیمې ته ګڼ عسکر هم ورولېږل او د پاکستان غوسه یې وپاروله. پاکستان ویلي آن د یوې بلې جګړې احتمال شته. له دې سیمې پرون د راپورونو په اساس څه باندې 1500 کسان د پولیسو لخوا ونیول شول او ګڼ شمېر بیا د احتمالي جنګ له ویرې کډه شول.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور چې زلمی خلیلزاد د ناروی له چارواکو سره پر افغان سوله خبري کړې دي. د سولې په تړاو پر روزګان کې نن پراخ لاریون وشو.
د شکیلو غاړو څخه پلان دی ډول دی. اول په جنگ کې د ملکی وګړو د مرګ شوب نه درول، دوم د جنگ د شکیلو خواو ترمنځ د اور بند کول.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د خوست شاریان د وارداتي برېښنا رسیدو ته خوشاله دي.
د خوشاله او د خوښۍ شېبې دي او د احساساتو ګرمې ولولې دي.
د برق د انسان د پوره یو بهترین د ژوند د پوره بهترین سهولتې کې دی.
څه باندې یوه اونۍ د افغانستان د استقلال جشن ته پاتې دي، خو په کابل کې د دې جشن د لمانځلو لپاره تیاریانې روانې دي. دا ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ چپټ شوی را رسیدل پیغامونه خبرو او کتا سو ازادي رډو ته اس ام اس را ولې شي د خبرونی د لومړي نیم ساعت په پای کې ولو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مخکې واوریدل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د ناروی له چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې کړې دي. داسې راپورونه خپره شوي دي چې شای بین الافغاني خبرې له طالبانو سره په ناروی کې وشي. نور جزئیات د اسمت څاروان پر راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ناروی له چارواکو سره د افغان سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. خلیلزاد نن جمعه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې ناروی په نړۍ کې د سولې په تسهیل کې کلیدي رول لوبولی دی. د خلیلزاد په وینا ناروی په افغانستان کې د سولې په بری کې مرسته کولی شي. د همداراز ویلي چې پرونې د ناروی له بندنیو چارو وزیر ماری اریکسون سوریایت سره کتلي او د سولې د اوسني وضعیت او راتلونکو پړاوونو په اړه یې معلومات ورسره شریک کړي دي. د تر دې ډېر جزئیات څرګند کړي نه دي. ګومان کېږي چې بین الافغاني خبرې به په ناروی کې وشي. ناروی ولې د بین الافغاني خبرو لپاره غوره شوی؟ د سیاسي او حقوقي چارو نظر خاوند او د کابل پوهنتون استاد پوهن نصر الله ستانکزی د پوښتنې ته داسې ځواب لري. ناروی لشتر لشه د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د حکومت د پلوي افغانانو او طالبانو ترمنځ د خبرو زمينه برابرولی شي. ناروی داسې هیواد دی چې دواړه خواوې ورسره حساسیت نه لري، له همدې کبله دا پروسه کامیابولی شي. خلیلزاد او ورسره ملګری پلاوی له څو میاشتو راهیسې په قطر کې له طالبانو سره خبرې کوي. د او طالبانو ویلي چې د سولې په پروسه کې د پام وړ پرمختګ شوی، خو د دوه خواوو تخنیکی ټیمونه پر ځینو جزئیاتو لا خبرې کوي. په همدې منځ کې خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د موافقې د مسودې متن د افغانستان حکومت ته سپارل شوی او دواړه خواوې به احتمالا د اختر په دریمه یا څلورمه د سولې موافقه لاسلیک کړي. همدار سرچینی ویلی د موافقې لاسلیک یو ونې ورسته به د ناروی په پلازمینه اوسلو کې بین الافغانی خبري پیل شي. امریکایي چارواکو تر اوسه پوری د موضوع تایید یا رد کړی نه ده، خو د ولسمشر غنی ویندوی صدیق صدیقی دا خبره نه تاییدوي چې امریکا دی له طالبانو سره د خپلو خبرو په نتیجه کې د ترتیب شوی مسودې جزئیات د افغانستان له حکومت سره شریک کړي وي.
اما ای که من به گفته باشه که
دا خبره چې کومي سرچینی ویلی وی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاتم پړاو خبرو ورسته دي کوم سند له حکومت سره شریک شوی وي سمنه ده. د افغانستان حکومت له امریکا سره په هر پړاو او هر پرمختګ کار کوي. موږ هیله لرو چې پرمختګونه بالاخره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو سبب شي. صدیقی په عین حال کې وویل چې امریکایانو له طالبانو سره د خپل ټولو خبرو جزئیات د افغانستان له حکومت سره شریک کړي. د افغانستان د سولې ځانګړی استازی په کابل کې وو او په دې اړه له افغان مشرانو سره مفصلې خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي څو ځلې ویلي چې له طالبانو سره په خبرو کې پر څلورو مسئلو بحث کوي، چې له افغانستان د بهرنیو پوځیانو وتل، د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د تروریستي بریدونو د مخنیوي تضمین، بین الافغاني خبري او اوربند پکې شامل دي.
د سولې مسله تعقیبوو. له کابل د سیاسي علومو استاد ودیر ساپی په ټلیفون را سره دی. استاد، خبرونه ته شرح لې.
سلام علیکم. سلامات اوسئ، خدمت کې حاضر یم.
مننه کور ودان صفی صاحب. د افغانستان د سولې په ارتباط روانه اونۍ زلمی خلیلزاد هیلي څرګندې کړې. په قطر کې طالبانو هم امیدواری ښکاره کړې ده. سربیره پر دې چې د سولې په خبرو کې د پرمختګ جزئیات نه دي خبره شوي، تاسو تر اوسه په دې ارتباط شویو خبرو ته څومره خوشبینه یاست؟
مهربانی دې پوښتنې نم. خبره خدا ده چې تر څو زمينه عملا د افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو کولو مساعده نه شي، ټوله به صرف خوشبینی وي زمونږ او بس بنګ عمل غواړو چې په عمل کې افغانستان حکومت باید داخل شي سولې خبرو کې.
صفی صاحب، د افغانستان حکومت خو ویلی دی چې یو هیئت هم ټاکلی دی. آیا فکر کوي د کوم څومره اختلافات چې د افغانستان د حکومت ترمنځ او د طالبانو ترمنځ شته، دا به د خبرو او تفاهم له لارې هوار شي؟
دې ته شک نشته چې خبرې او تفاهم هغه وسیله ده چې هر څومره زړه او شدیده دښمني او مخالفت هم وي، او دوی که خبرو ته وغواړي ترکینی او دواړه خوا سولې ته علاقمندوسي، امکان لري چې هر چیز خبرو لرنه.
تاسو د علاقمندي کلمه یاده کړه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو له بریدونو لاس نه دی اخیستی، او په ورته وخت کې طالبان وایي چې د افغانستان حکومت هم د شپې له خوا چاپي په کلیو کې د طالبانو پر ځایونو باندې اچوي، په داسې حالت کې داسې نه ښکاري چې علاقمندي هم دومره زیاته نشته؟
او همداسې ده که فرضاً یو خوانه یا دواړو خواونه دا علایم څرګند نه شي په عمل کې چې دوی جګړه بسول غواړي او لا یې نور هم تشدیدوي، هغه فرمول چې وایي چې جګړه تشدید کا په دښمن غلبه او اصله کا بیا په سولې خبرو کې امتیاز واخله، هغه هم باطلوي او دا جګړه صرف د جګړې لپاره مخکې بیولو معنا لري، نه دا چې حتما سولې خواته باید لار خلاصه شي.
سره له دې چې دا مشکلات شته، بیا هم که چېرته د افغانستان د حکومت پلاوی له طالبانو سره د سولې خبرې مخ ته وړي، ستاسو په باور بنیادي خنډونه څه دي؟
زه فکر کوم چې بنیادي خنډونه هغه دي چې هغه داسې ښکاره کوي چې طالبان رونه په خپلو پښو ولاړ خلق په خپله نه دي، او استقلال د یو خوا کولو یا یو طرفه کولو د موضوع د سولې په خاطر باندې نه لري او هر کله چې د دوی دوستان یا مربیان او بولو یا هغه څوک چې تشویق کوي هغه چا چې تر اوسه تشویق کړي دي هغوی ترې د لاس وانخلي او خپلو اهدافو وسیله یې وګرځوي نو امکان نه لري چې دوی سولې ته غاړه کېږدي.
یعنی ستاسو اشاره پاکستان ته ده که چېرته همداسې وي نو د پاک بله مهرباني
بله او بالکل
نو که چېرته همداسې وي د پاکستان په دریس کې آیا تغییر راغلی؟
نو هغه تغییر چې موږ توقع ترې کول او هغه وعده چې دوی په خوله هم کړي دي او خصوصا اخر ځلي چې عمران خان د وعده په بیانیو کې خپل په راګه رسنیو ته په واشنګټن کې وویل چې دا ځلي زم زه به طالبانو سره ګورم چې هغوی زه خانې کړم چې د افغان حکومت سره خبرو ته چینی او افغان خواوو سره مګر عملا چې موږ وکتل کوم هلی ځلی هم داسې برملا شوي نه دي واضح شوي نه دي د مشرانو د پاکستان چې دوی به د طالبانو سره هڅه کړي د دې لپاره چې افغان حکومت ته خبرو ته کېدولو ته تشویق کړي. نو په همدې لحاظ ویلی شو چې پاکستان زړه نه زړه ګام ویدي او تر اوسه یې چې هغه وعده کړي دي هغه یې عملي خوا ته مثبت ګامونه یې موږ چې سولې ته ورسېږو نه په سترګو کوو.
محترم استاد ډیره مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. بل لور ته په روزګان کې کور ودان په روزګان کې د سولې ملي حرکت لوري د یو پراخ لاریون پر مهال لنډیوالو په ځانګړي توګه له پاکستان څخه غوښتنه شوی چې د افغانستان د سولې مسله د کشمیر له کړکیچ سره نه یو ځای کوي. البته په دې برخه کې پاکستان رسمن څه نه دی ویلي خو د پاکستان په پارلمان کې دا مسله مطرح شوې ده. د روزګان په سلګونو اوسیدونکو نن د ترنکوټ ښار په واټونو کې د لاریون پر مهال په راتلونکي اختر کې د سولې او اوربند غوښتنه هم وکړه. له ترنکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
دغه سولې غوښتونکو زیاته برخه بي سرپرسته مېرمنې یتیم ماشومان او دغه ولایت ته جګړه ځپلی وه چې د جمعې په ورځ یو ځل بیا د ترنکوټ ښار واټونو ته راووتل او د سولې غوښتنه یې وکړه. تر درې کالو زیات دغه جګړه ځپلو روزګانیانو چې د سولې شعارونه یې هم له ځانه سره لېږدول د خبرو پر مهال یې وویل چې پاکستان د افغان سوله او د کشمیر کړکېچ نه سره یو ځای کوي. دوی په قطر کې د زلمي خلیلزاد د وسلوالو طالبانو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د ملاتړ تر څنګ په راتلونکي لوی اختر کې د جګړې له ښکېلو خواو څخه د اوربان غوښتنه هم وکړه. د دغه لارین کوونکو له ډلې دوه تنو بریالي بریال او عبدالصمد داسې وویل
غوښتنه مو د پاکستان څخه دا ده چې د کشمیر یا د بل ایالات کومې پېښې منځ ته راځي دا د افغانستان په سولې پورې هیڅ تړاو نه لري. موږ د دوی څخه هیله کوو چې دوی د خپل دوه مخي پالیسۍ څخه لاس واخلي. دوی څخه دا هیله ده چې دوی نور د افغانستان د سولې په پروسه کې په مستقیمه توګه او په اخلاصمنانه توګه برخه واخلي او راسي د افغانستان ملاتړ وکړي او په افغانستان کې پر سوله باندې کار وکړي. په افغانستان کې سوله راتګ د پاکستان سوله ده. که چیرې افغانستان پر قرار نه وي هیڅ کله سوله په پاکستان کې هم نشي راتلای.
نور هیوادونه اسمانو ته وخت بډې پریښول نو دا چې شې دې زموږ نه پوهېده او زموږ د ورور وژنې لامل دغه پرمختګ دراګرځېدنې لامل شوی دی. د ټولو نړیوالو چې په دې سوله کې دوی لاس لري یا دوی کولای شي په دې کومک وکړي دا غوښتنه کوم چې نور افغانان نه ځیری نور سوله راولي.
دغه حرکت د سولې د ملي حرکت له لوري پر لارې چول سوی وو. د ترنکوټ د مرکزی جامع جماعت څخه راووتل او د ښار په واټونو کې د سولې ژغونه وکړه. لارین کوونکو د سولې او اوربند په ملاتړ پیل سوی لارین د یو څو مادي ظفری کړلیک په لوستلو سره پای ته ورسول. په پریکړلی کې د ملکی مرګ ژوبلې پر مخنیوي دایمي سولې او د جګړې پر ځای د خبرو له لارې د افغان حکومت سره د خبرو پر پیل ټینګار وسو.
د شکیلو غاړو څخه پلان دي ډول دي. اول په جنگ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې درول. دوم د جنگ د شکیلو خواوو ترمنځ د اوربند کول.
دا په داسې حال کې ده چې د سولې د ملي حرکت له لورې د اسد پر اتلسمه نیټه د هیواد په شپږو ولایتونو کې اروزګان، کندهار، هرات، هلمند، نیمروز او زابل ولایتونو کې د سولې او اوربند د راوستلو په موخه دغه ډول لاریونونه ترسره سوه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې د سلمي کلیزې لپاره په پراخ ډول چمتووالی نیول شوی دی. یو شمېر کابل اوسیدونکي وایي دا ځل به په بېساري ډول د خپلواکۍ جشن ولمانځي. له دې سره د کابل ښاروالي وایي په بېلابېلو برخو کې چمتووالی لا هم روان دی او د زمري میاشتې تر 28 نیټې پورې به بشپړ شي. له کابله فیروزه عزیزي یو تفصیلي راپور لري.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې سلمي کلیزې لپاره یوازې لس ورځې پاتې دي. د کابل ښار پښتونستان واټ هغه ځای چې کلونه یې د جوړېدو کار په ټپه ولاړ و، خو اوس جوړ شوی او د خلکو پام یې د ځان په لور مات کړی دی. په دې واټ کې د اوبو یوه فواره جوړه شوې، د ځوانانو د یادګاري عکسونو او د ماشومانو لپاره د لوبو په ځای بدل شوی. خدا هم د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره د چمتووالي یوه برخه ده. دیرلس کلن مسئولا چې له خپلو ملګرو سره د دې واټ لیدو ته راغلی وایي په ښار کې د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره چمتووالی ورته په زړه پورې دی. دی وایي د شپې له مخې په ټولو ځایونو کې د ګروپونو رڼاګانو ښار ښکلی کړی. هر ځای چې ګورم ډېر خوشحالیږم، خو دا ځای بیا تر ټولو ښکلی دی. د ښار په بله څنډه حضوري چمن سیمه کې بیا د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د لمانځلو لپاره بازارونه جوړ شوي چې پکې د ماشومانو لپاره ځانګړې بیرغي جامې او له بیرغ نه جوړ شوي بیلابیل وسایل پلورل کیږي. رحمدین په دغ بازار کې د انجونو له بیرغ نه جوړې شوي جامې پلوري. وایي خلک یې په لیوالتیا ترې اخلي او د ده هم ورسره کاروبار جوړ دی.
دا جامې د خپلواکۍ د جشن لپاره برابرې شوي. د یو کلنو تر 15 کلنو نجونو لپاره دي. په ورځ کې رانه لشل جوړې پیرل کیږي.
دا یادونه ده چې د کابل ښار د یو شمېر پخوانیو تاریخي ماڼیو، څلو او برجونو هم د بیا رغونې چارې روانې دي چې د زمري میاشتې تر 28 نیټې پورې به بشپړ شي. د کابل ښار پل محمود خان سیمې د ساعت برج هم رغول کیږي. د دغه برج د بیا رغونې چارو مسؤول رحمت الله سخیزاده د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
لرغونیا بدعت مو د فرهنګ ښکارندوی کوي. د دې برج د بیا رغولو چارې مو د خپلواکۍ د سلمي کلیزې لپاره پیل کړي. 50 سلنه کار بشپړ شوی دی او هڅه مو ده چې د جشن تر ورځې ټول کار بشپړ کړو.
د افغانستان خپلواکۍ په 1298 لمریز کال کې چې له 1919 میلادي کال سره سمون خوري بیرته واخیستل شوه. شاه امان الله خان د افغانستان استقلال د برېټانیا له حکومت نه ترلاسه کړ چې دغه ورځ هر کال په ټول هیواد کې لمانځل کیږي. د دغې ورځې د نمانځنو لپاره میلیونونه افغانۍ هم ځانګړې شوي دي. له دې سره د کابل د ښاروالۍ ویاندې نرګس مومن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې لپاره په بېلابېلو برخو کې چمتووالی لا هم روان دی.
د استقلال ورځ مخ په رانږدې کېدو ده او د څو میاشتو راهیسې کابل ښاروالۍ په دغه برخه کې خپل بشپړ چمتووالی لري. البته موږ غواړو چې د ښار بڼې ته په کلي توګه تر ډېره حد البته موږ وتوانیږو چې تغییر ورکړو او خلکو ته هغه تر یو حد البته وتوانیږو چې پخوانۍ د استقلال ورځې ور یادې کړو.
د ښار پر واټونو او دیوالونو د بیرغونو جوړول، نقاشۍ، د ونو رنګول، د څراغونو نصب، د ګلانه یو زیاتول او د ښار په بیلابیلو څلور لارو کې د افغانستان د جمهوری ریاست د نښان او د خپلواکۍ شعارونو لیکل هغه څه دي چې ورسره د ښار بڼه بدله شوې ده.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه مطالب لرو، خو اوس و نړیواله مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې له روسیې وغوښتل چې خپل ځواکونه له ګرجستانه وباسي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو او پنځه اروپایي هیوادونو د روسیا او ګرجستان ترمنځ د پنځه ورځنۍ جګړې د یولسمې کالیزې په مناسبت له مسکو څخه پکلکه غوښتي چې خپل ځواکونه دې له هغو ځایونو وباسي چې تر جګړې مخکې یې نیولي وي. د پنجشنبې په ورځ په ملګرو ملتو کې د امریکا، بلجیم، استونیا، فرانسې، جرمني، پولنډ او بریتانیا سفیرانو په یو شریک بیان کې د ګرجستان د خپلواکۍ ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ملاتړ څرګند کړی دی. دا شریک بیان د تړلو دروازو تر شا د ملګرو ملتو د امنیت شورا له مشورتي غونډې وروسته خپور شوی دی. له دې جلا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي چې د ګرجستان څخه د بیلو شویو سیمو د تشپنو خپلواکۍ په رسمیت پیژندلو پریکړه بیرته واخلي. په 2002 میلادي کال کې کرملین له ګرجستان څخه د دوو جلا شویو سیمو ابخازیا او جنوبي اوسیتیا اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیتونو ورکول پیل کړل. د کار مرسته وکړه چې په دې سیمو کې د روسیې د پاسپورت لرونکو شمیر په سلو کې له شلو څخه په سلو کې پنځه اتیا ته زیات شي. وروسته له دې چې روسیې په 2008 میلادي کال له ګرجستان سره جګړه وکړه، کرملین جنوبي اوسیتیا او ابخازیا ته په دې پلمه ځواکونه ولېږل چې ګوندې په دې سیمه کې د روسیې اتباعو د ساتنې لپاره ورته اړتیا ده.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. شاهزاده نویلایم د کونړ ولایت څخه. د کونړ ولایت محترم والی صاحب نوم یې غوښتنه ده او د افغانستان جمهور رئیس څخه دا چې په کونړ ولایت کې دغه د پنځه نویم کال د شهیدانو د معلولینو د کورنۍ تقریبا 2500 کسان د ماشوم نه پاتې دي. همدغه شانه په شپږ نویم کال کې هم 1800 کسان پاتې دي. دغه په اووه نویم کال کې 1400 کسان پاتې دي. زه نه پوهېږم چې ولې د کونړ ولایت د دغه شهیدانو د معلولینو د کورنۍ سره دغه د مور مېرې چلند کېږي. ټول افغانستان کې شهیدان او معلولینو کورنۍ ته خپل ماشومونه په خپل وخت سره ورکول کېږي، خو د کونړ ولایت کې نه ورکول کېږي. داسې د کونړ ولایت خلک څومره بېوزله دي، د غربت سره مخامخ دي، د ځمکې مساحت یې کم دی، ډېر غریبانان دي. باید دولت د دغه خلکو حقوق ورته ژمن وي او په خپل وخت سره ورته ورکړي. په احترام ستاسو ورور شهزاده نازینه.
زه سرای صاحب د کندهار خبرې کوم. زه پیغام پرېږدم د ازادي راډیو ته چې دغه د محترم کندهار والي صاحب خبرې کوي چې زه کندهار د معروف ولسوالۍ او د ارغستان ولسوالۍ په مابینځ کې د بند موضوع د وروره دا پنځلس کاله کېږي چې سروې شوې ده. سروې باندې ډالر اخیستل شوي دي، پیسې اخیستل شوي دي، دغه ونه منظورېږي چې دغه باره کې ډېره پنځه ولسوالۍ بغلان دي، په دې کې ډېره دامان دي، تکسل دي، برابر باندھ بلکہ گلی ہوئی کوروت ابرا پذری باندھی سروے السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. پلی پروګرام کې هم ستاسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو، خو اوس اسمي سنو ته مخه کو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
سیرت لکندهار لیکي طالبان باید نور افغانان شهیدان نکړي، سول وکړي. اتل زابل لیکي ک امریکا پر پاکستان او طالبانو په پټو سترګو باور وکړي، دا بل افغانانو سره جفاوي. نوریا سلطانی د زابل له شاجو لیکي امریکا باید د افغانانو په خوښه واقعي سولې ته لار هوار کړي. احسان الله بارکزی له هلمند لیکي پاکستان باید د افغانستان د سولې مسله د کشمیر له پیشي سره ونه تړي. قاری محمود حنزله د هلمند له ناوې څخه لیکي له طالبان او حکومت څخه په اختر کې د اوربند غوښتنه کوم. عبدالله بارکزی له ناوی ولسوالی څخه پر استولې سمس کې لیکلی دی. له ولسمشر اشرف غنی، طالبانو او زلمی خلیل زاد څخه هیله کوو چې په اختر کې اوربند وکړي او اوربند ته زمینه برابره کړي. سمسور له لشکرګالی کې له طالبانو مدا غوښتنه ده چې په اختر کې اوربند وکړي. حکمت الله حماس له نادلیلی کې د سولې په خبرو کې صداقت پکار دی، طالبان یې د پاکستان پر ضد له افغانانو سره سوله وکړي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزی څخه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ناروې له چارواکو سره د افغان سولې په پروسې خبرې کړې. هغه نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلي، ناروې د خبرو لپاره په اسان چارې کې د نړۍ په سطحه مخکښه ده او له افغانستان سره د سولې ته په رسیدو کې هم مرسته کولی شي. د کابل جلال آباد لوی لار لنن سهار د مایپر په سیمه کې د ټرافیکو په مخ تړلې وه. ګڼو خلکو په ټولنیزو شبکو کې د دې لارې د تړل کېدو عکسونه او خبرونه خپرول. د ترانسپورت وزارت تر اوسه پورې د دې لارې د خلاصېدو تاییدی نه ده کړې. د حج مراسم نن مینا ته د زیارت کوونکو په ورتلو پیل شول. د افغانستان هم دیرش زره افغانان د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي، خو یو زیات شمیر افغان زیارت کوونکو په خپلو ټولنیزو شبکو کې دوی ته د ناسمو خوړو او له خرابو استوګنځایونو شکایتونه کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون ته په اشاره ویلي هیڅوک د امریکا په استازیتوب له ایران سره خبرې نشي کولای. مکرون همدا اونۍ ایرانی سیال حسن روحانی ته ویلي و چې د جیو صنعتي غونډې په پای کې دی له ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د قرغیزستان پخوانی ولسمشر الماسبیک اتمبایف نن په رسمي توګه په اداري فساد تورن شو. دا یو ورځ وروسته له هغه چې د بشکک په څنډه کې د پولیسو د پر کور چاپه وهله او د تر خونړۍ پیښې نښته وروسته توقیف کړ. او هندي چارواکو ویلي و نن جمعه د لمانځه د ادا کولو لپاره په کشمیر کې په سخت ګرځبندیز پابندي راکموي. له دې عمله مسلمانانو وکولی شول جمعتونو ته ورشي، خو بیا هم ګڼ شمېر خلک له سیمې د دې لپاره وځي چې ښایي احتمالي د دوی په خبره ښایي احتمالي جنګ وشي.
د محمد حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم ځینې کلیدي غړي وایي دغه ټیم د داخلي اختلافاتو له امله وپاشل شو. د حرکت آزاد اسلامي افغانستان ګوند مشر او د شغلي اتمر د ټیم پلوي سید محمد علي جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د همدغه اختلافاتو له امله د دغه ټیم ځینې مهم غړي له ډلې مرستیالان ورڅخه جلا شول، خو هغه اعلامیه چې د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم له خوا رسنیو ته استول شوې ده په کې راغلی دی چې دغه ټیم په انتخاباتو کې د حکومت د مداخلو او سولې اړوند موضوعاتو له امله خپلې انتخاباتي منډې ترړې درولې دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د واصل وصال په راپور کې.
د انتخاباتي منډو تړلو د درولو په اړه د سولې او اعتدال ټیم د اعلامیې له خپرېدو څو دقیقې وروسته د دغه ټیم کلیدي غړي محمد اسماعیل خان ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پریکړې په اړه له هغه سره هیڅ مشوره نه ده شوې. بلخوا دغه ټیم ته نږدې وي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د سولې او اعتدال ټیم انتخابات ته نه ځي، د سولې پایلو ته انتظار باسي. د سرچینې په خبره محمد یونس قانوني د اتمر د دغه پریکړې له امله له هغه څخه ناراضه ده، خو ښاغلی قانوني په ډېره لاس نه دی ویلي. په همدې حال کې د سولې او اعتدال ټیم د ویلامې په خبرولو سره ویلي دي د دې لپاره چې د سولې بهیر یو اساس پړاو ته رسیدلی او خلک غواړي چې رهبران یې له دغه فرصت څخه ګټه واخلي، دغه ټیم پریکړه کړې چې خپلې انتخاباتي منډې تړلې ودروي. په دغه اعلامیې کې راغلي دي چې د دوی ټیم د نوماندانو له شورا سره یو ځای له حکومت څخه وغوښتل د انتخاباتي کمپاینونو د پیلېدو سره په یو اونۍ کې د انتخاباتو په بهیر کې اصلاحات راولي، خو د دغه اعلامیې له مخې لا هم په انتخاباتي چارو کې د حاکم ټیم لخوا ښکاره مداخلې لیدل کېږي. حکومت د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم د تازه اعلامیې په اړه کوم خبرګون لا نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې حکومتي چارواکي او مامورین په انتخاباتي چارو کې د مداخلې حق نه لري. خو د حرکت اسلامي آزاد افغانستان مشر سید محمد علي جاوید چې د سولې او اعتدال د ټیم په لبه وو په اعلامیه کې مطرح شوي دلایل ردوي، وایي چې دغه ډله د غړو ترمنځ د داخلي اختلافاتو له امله وپاشل شوه.
تنها معاون اول و دوم نرفته، چهره های بسیار کلانی مثل
دوی یوازی لمره و دوهم رسیالان جلا نشول. لوی سری لکه اسماعیل خان، بسم الله خان، ده صبغت الله مجددی زوی او سلیمان کاکر چه ده اتمر اصلی مطه وی جلا شوی. ده سید حمید گیلانی لخوا پا ورسته و ناستو که چه گدون نکاو او اولی که ورسره شلا ولی وی.
حمید گیلانی و یا نماینده شرکت ده بکردن، اونا هم قطعی رابطه کرده بودن.
پا ورطا وقتی ده حنیف اتمر ده انتخاباتی تیم دو هم رستیال محمد محقیق از رادیو تویل سه چی پیلامه که راغلی مواجدی.
دی
وی کوم دلایل چې په اعلامیه کې مطرح کړي مواجدي او ستونزن لري. دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د سولې او اعتدال د ټیم ویان قادر شاه ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه ټیم به هیڅکله هم ونه پاشل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د انتخاباتو په ارتباط بل لور ته په سرپل کې اندېښنې پیدا شوې دي. د سرپل د ولایت شورا استازي وایي چې د زیاتېدونکې ناامنۍ په دلیل ممکن د میزان پشپژمه په دغه ولایت کې ولسمشریزې ټاکنې ترسره نه شي. مجیب حبیبزای راپور لري.
په سرپل کې د ولایتي شورا استازي اندېښمن دي چې په دغه ولایت کې به د زیاتېدونکې ناامنۍ له وجې ولسمشریزې ټاکنې ترسره نه شي. د دغه شورا یو غړي حسین مجاهدزاده ازادي راډیو ته وویل چې په سرپل کې د طالبانو حضور مخ په زیاتېدو دی او نسبت پخوا ته د یادې ډلې وسلوالې حملې هم ډېرې شوې دي. د مجاهدزاده په خبره چې په سرپل کې د ناامنۍ دوام به د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو مانع وګرځي، هغه وویل په سرپل کې له ښار پرته ټولې سیمې نام نه د دښمن تر ګواښ لاندې دي. د ټاکنو د ترسره کېدو احتمال ډېر کم دی. مثلا د سوسمقلې او یا سلنه خاوره د مخالفینو په تصرف کې ده. په کوهستاناتو کې طالبان حاکمیت لري. په سیاد او سانچاره کې هم د طالبانو فعالیت پراخ شوی او د بلخاب لاره په بشپړ ډول بند ده. د سرپل د ولایتي شورا استازي وایي که ډېر ژر په سوزمقله، سیاد، سنجرک او کوهستانات ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا پوځي عملیات ترسره نه شي، په سرپل کې به د امنیتي ګواښ سطح نوره هم لوړه شي او وسلوال طالبان به په ټاکنو کې د خلکو د ګډون ممانعت وکړي. په همدې حال کې د سرپل امنی قماندان جیلاني ابوبکر وایي چې په دغه ولایت کې اوس د طالب وسلوالو په وړاندې د امنیتي ځواکونو پوځي تحرکات زیات شوي او دمګړۍ په سنجرک او سوزمقلې ولسوالیو کې د پولیسو تصفیوي عملیات پیل شوي. د سرپل د امنیه قماندان په خبره دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا شته امنیتي ګواښونه به د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ډب نه کړي او پولیس دا وړتیا لري چې په سرپل کې د ټاکنو کمیسیون تر پوښښ لاندې ټولو سیمو کې امنیت خوندي کړي. ابوبکر زیاته کړه په ټولو هغه سیمو کې چې مسؤلیت لرو، هغه سیمې چې زموږ تر امنیتي او کشفي سار لاندې دي، موږ پکې توانېدلی یو چې امنیت خوندي کړو. زموږ پرسونل یوازې د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره نه، بلکې له ټاکنو پرته هم امنیتي تدابیر لري. سره له دې چې د سرپل ولایتي شورا استازي د ناامنۍ په دلیل په دغه ولایت کې د ولسمشریزو ټاکنو د نه ترسره کېدو له احتمال خبرې کوي او د هیواد د راتلونکي زعیم په ټاکلو کې د خپل نامعلوم سرنوخت په اړه اندېښمن دي، خو د سرپل د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلان بیا نه غواړي د دغه اندېښنو په اړه ځواب ووایي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. خوس شار له وارداتي برېښنا سره وصل شو. د خوست چارواکي وایي چې د اوس وخت لپاره د ښار پخوانی شبکې سره چې 2000 کورونه کې چې برېښنا وصل شو، خو 10000 کورونو ته د برېښنا د ورکولو کار روان دی. بل لور ته د خصوصیدونکو وارداتي برېښنا ته خوشاله دي او غوښتنه کوي چې دغه برېښنا باید له ښار سربیره ولسوالیو او لری پرتو سیمو ته هم تمدید شي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
د پنځمه په ورځ خوشخاره او نګدې سیمې له وارداتي برېښنا سره په وصل کېدو له دایمي برېښنا برخمه نشوي. خوشخار په خاله جنراتورونو برېښنا درلوده چې د سهار له اتو تر مازدیګره او له ماښامه بیا د شپې تر لسو بجو خلکو ته د اوسنۍ په پرتله په 100 برابر لوړه بیه برېښنا ورکوله. خوست والی محمد حنیم فدایی که له قوم مخور و سریوزای با اسماعیل خیل و مندوزه ولسوالی که در برخنا در سب ستیشن در پرانیستی او خوست خار سره در وارداتی برخنا در وصلوال و پموخه جورشه و غنده تبرغلی و آزاده راژیو تول در پکتیال مرکز گردیز بیاتر خوست پده شبکه 112 میلیون امریکایی دلار لگخ شوی چې په اول ګام کې به 10000 کورونې ته د برېښنا وویشل شي.
هغه برېښنا چې خوستوالی ډیر زیات لیوال دا نن عملا له کورونو سره ونښلول شوه. داخلي شبکې کارونه به نور هم وسعت پیدا کړي او ټول 10000 کورونو ته په راتلونکي کې رسیږي.
چارواکی وایي چې یاده برېښنا به عوامو خلکو ته یو کیلووټ په 6.25 افغانۍ او سوداګرو ته په 3.15 افغانۍ ورکول کیږي. په داسې حال کې چې پخوانۍ حرارتي برېښنا عوامو ته په 2.5 افغانۍ او سوداګرو ته په 3.5 افغانۍ ورکول کېده. د خوست وطره اوسیدونکي معیوب سید احمد خان نیکزاد او قومي مشر صدیق الله وایي چې خوست د برېښنا په لیک سره د دوی ستره هیله پوره شوه.
د خوشاله او د خوښۍ شېبې دي او د احساساتو ګرمې ولولې دي چې نن موږ په دغه ملوله ورځ او په دغه همسو کې دلته راغلو او نن د دغه خوشاله شهید حال یو.
دا برق د انسان د پوره یو بهترین د ژوند دپوره بهترین سهولتې کې دی چې د نوې ته پره موږ افغانستان محروم و. اول ځل دی چې په خوست کې ورزتي برېښنا روغوله ادې افتتاح وشوه. نه ټوله خصول ته تبریکي یم.
بل لوري ته بیا یو شمېر خوستوال وایي د خوست د نفوسو په پرتله 14,000 کورنۍ ډېرې لږې دي او د برېښنا لپاره په اول ګام کې لږې سیمې په پلان کې نیول شوي دي. قومي مشر قاضي احمد ببرکزی وایي د ښار له نږدې سیمو پرته د خوست ښار نورې اړوندې ولسوالۍ دي هم د برېښنا لپاره په پلان کې ونیول شي.
زه هم مرکزي دولت څخه او د خوست د ولایت مقام څخه او ولایتي شورا څخه غوښتنه کوم چې دغه برېښنا د ښار او د اطرافو نورو منطقو ته هم وغځوي ترڅو نور خوستوال هم د دې څخه برخمن شي.
خوست که څه هم د خپل نسبي امنیت له کبله په ټولنیز، اقتصادي او کلتوري لحاظ پرمختګ کړی، خو په دې ولایت کې پخوا د برېښنا د نشتون له کبله په صنعتي ډګر کې پرمختګ په هغه کچه نه و چې سوداګرو او پانګوالو یې غوښتنه درلوده. خوستوال هیله څرګندوي چې برېښنا به د نورو اغیزو ترڅنګ په دې ولایت کې د صنعت د برخې په پرمختګ کې هم مثبت اغیز ولري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. په دې هیله چې جوړ او روغ یست د دې دیونی په خبرونه کې بیا هم تاسو پیغامونه خبرو. لکه چې تاسو هم خبر یست په دې شپه ورځو کې د افغانستان د سولې په اړه هڅې او خبرې ډېرې تودې دي. نو زموږ یو شمېر اوریدونکو هم په همدې اړه خپل نظرونه را سره شریک کړي دي. نو موږ په دې خبر چې د دوی پیغامونه زموږ سره امانت دي او د دوی نظر د دوی غوښتنې زموږ لپاره محترم دي. نو غواړم په دې خبرونه کې تر دې ستاسو پیغامونه پرته له تبصرې څخه خبره کوم. خو په سر کې به همدا پیغامونه چې د سولې په اړه تاسو خپل نظرونه را سره شریک کړي دا به وورو وروسته به بیا تاسو نورو ټولنیزو مشکلاتو ته ورسو. او مخکې تر دې چې د برخې ته ورسو غواړم دا یادونه وکړم چې دغه پیغامونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، دا ستاسو نظر دی او ستاسو د نظر او پیغامونو پر اساس دا پروګرام جوړیږي. ورته د کابل ولایت څخه دی واوریدونکي پیغام ته.
سلام علیکم، زه سکا مومن د کابل ولایت نه خبرې کوم. د افغانستان د سولې حل په دغه کې دا چې کوم خارج کې پاکستان کې افغانان پراته دي مهاجر، هغه د خپل وطن ته راشي، د ټرمپ خبرې به هم کټ شي، یوه خبره به کټ شي. موږ به ټول په یوه دایره کې په یو ځای کې ټول د ورورۍ په حساب باندې خپل ژوند سرته ورسو او د ټرمپ او د عمران خان غوندې خبرې به د موږ په مل اثر ونه کړي او د موږ ملک ته به یو ښه آینده ورو به شي. ستاسو له پیغامونو نه ډېره مننه.
السلام علیکم، زه غریب یار ملنګ زابل ولایت تشیر ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. زما ټول افغانانو ته خوږې مینې سلامونه وایم. دوهم طالبانو ته دا موضوع لازم چې تاسو په لحاظ د خدای، په لحاظ د رسول الله، په لحاظ د قرآن، په لحاظ د مسلمانۍ د کلمې، نو تاسو هغه کوم شهیدان مه هېروئ چې په ورځ کې روسیانو کې کړي دي. تاسو نن هغه د 30 کالو دښمن په ملک کې نن راسئ بالا کښېنئ. که څوک زما وار طالب ته دا خواست دی، و هر طالب ورور ته و هر مرور ورور ته زما دا خواست دی چې راسئ د خپل کور په خپله جوړ کړو. نور مشتر نه پاکستان جوړی، نه ایران جوړی، نه سعودي جوړی، نه چین جوړی، نه امریکا جوړی، نه انډیا جوړی. یو ملک په ولا کار سړي خپل د میلیونو چې د پاره چې په افغانستان کې خپل لوبه چولې ده. نو زه به هر طالب ورور ته دا وایم چې بس دې قرآن ته وګوري، خدای ته وګوري، رسول ته وګوري. او دوهم هغه دولت مخالف ورور ته زه وایم چې دولت والو تاسو داسې څه په خدای کسبې په دا دوه ویشت کاله کې هغه روډونه دي هغه کیسې دي تاسو کوم عمل کړی دي؟ ځان ته دی، حرکت ځان ته دی، جمعیت ځان ته دی، ولس عبادت ځان ته دی، تاسو کمونستانو رژیم تاسو راخستی دي په دا دوه ویشت کاله کې تاسو کوم قطعیان دي کړی؟ په کومو کورو چاپو ستاسو ورندرګان